په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. قدر منو اوریدونکو، په یوې بلې خبرونه کې مو زنور یاس نوري هرکلی کوم. د دې خبرونه ډېره برخه موسیقي ته ځانګړې شوې، خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. په دې لنډه خبري برخه کې به واوري چې ملګرو ملتونو یو وار بیا له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د افغانستان د ولسمشرۍ د روانو انتخاباتو له ګډوډولو د لاس واخلي. دغه راز مو د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له مشر سره هم د انتخاباتو لپاره د دې کمیسیون د تیاریو په اړه مرکه کړې ده. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د افغانستان د ولسمشرۍ لپاره د کاندیدانو انتخاباتي مبارزه تېره شپه 12 بجې پای ته ورسېده او نن سبا د چوپتیا دوره ده. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي په نیویارک په جلا غونډو کې د پاکستان او هند مشران هڅولي چې د کشمیر د لانجمنې سیمې په ګډون د خپلو اختلافاتو د هواري لپاره کار وکړي. د ایران ولسمشر د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې وویل هیواد باید خپل اټومي پروګرام په اړه تر هغه وخته خبرې اترې ونه کړي چې تر بندیزونو لاندې وي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ولسمشرۍ لپاره د کاندیدانو انتخاباتي مبارزه تېره شپه 12 بجې پای ته ورسېده او نن سبا د چوپتیا دوره ده. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون غړي محمد قاسم الیاسی پرون ازادي راډیو ته وویل چې که هر کاندید د چوپتیا اصل مراعات نه کړي له 5000 تر 1,00,000 افغانیو نغدي جریمه کېدای شي. د دغې دورې له پیلېدو سره د ولسمشرۍ ټول کاندیدان مکلف دي چې خپل عکسونه او نور کمپاینی بل بورډونه له ښارونو لرې کړي او د رایې ورکولو د مرکزونو په سل مترۍ کې هم باید هیڅ یو کاندید عکس ونه لیدل شي. ټاکل شوی بل سبا د شنبې په ورځ د ولسمشرۍ انتخابات ترسره شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په وینا له 9.5 میلیون زیات وګړي له دې کمیسیون سره د رایې ورکوونکو په توګه ثبت شوي او د رایې ورکولو په ورځ به په ټول هیواد کې د رایې ورکولو 4,942 مرکزونه د دوی پر مخ خلاص وي. وسلوال طالبانو د روغتیا نړیوال سازمان دبليو ایچ او ته بیرته په هغو سیمو کې چې د دوی تر کنټرول لاندې دي د فعالیت د پیلولو اجازه ورکړې ده. طالبانو پرون په یوه خبره کړي خبر پاڼه کې ویلي چې رامنځته شوو ستونزو او د طالبانو او د روغتیا د سازمان د پلاو ترمنځ د پرله پسې غونډو او خبرو په نتیجه کې بیرته د دې سازمان بشري او روغتیايي فعالیتونو ته اجازه ورکړې ده. طالبانو د روان میلادي کال په اپریل میاشت کې د دغه روغتیايي نړیوال سازمان او د سره صلیب د نړیوالې کمیټې فعالیتونه په تر خپلو کنټرول لاندې سیمو کې منه کړی وو. طالبانو هغه مهال ویلي وو چې د پولیو واکسین د کمپاینونو په جریان کې د دغو نړیوالو ماسو د مشکوکو فعالیتونو په خاطر د هغوی د فعالیتونو مخه نیسي. له دې مخکې طالبانو د سپتمبر په 15 د سره صلیب د نړیوالې کمیټې ته د فعالیت د پیلولو اجازه ورکړې وه. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي د افغانستان شمالي برخه کې دایشي د اسلامي دولت ډلې یادایش په ګډون د ترهګرو د فعالیت په یوه نوي مرکز بدل شي او د دغو ګواښونو د مخنیوي لپاره بهرنۍ مرستې ته اړتیا ده. سرګی لاوروف دغه څرګندونې پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یوې غونډې ته په وینا کې وکړې. لاوروف ویلي د ګډ امنیتي تړون سازمان او د شانګهای د همکاریو سازمان هغو ګواښونو ته متوجه دی چې د افغانستان له لوري پېښېدلی شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر دغه راز ویلي له افغانستان منځنۍ آسیا ته هم ګواښ متوجه دی. لاوروف امنیت شورا ته په څرګندونو کې ویلي چې د افغانستان شمالي ولایتونه د داعش په مشرۍ د نړیوالو تروریستي سازمانونو لپاره د فعالیت په ځاله بدلېدلی شي. هغه ویلي له شک پرته افغانستان مناسبې بهرنۍ پالیسۍ ته یا بهرنۍ مرستې ته وبخښي اړتیا لري څو پر دې تهدید برلاسه شي. د افغانستان حکومت تر اوسه د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر د دې څرګندونو په اړه عکس العمل نه دی څرګند کړی. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ پر تهران د فشارونو د زیاتوالي په ترڅ کې د بهرنیو چارو وزارت ته امر کړی چې یو شمېر جګپوړي ایراني چارواکي او د هغوی د کورنۍ غړي متحدو ایالاتونو ته له ننوتو منع کړي که هغوی د کډوالو په توګه یا له هغې پرته غواړي متحدو ایالاتونو ته لاړ شي. د سپینې ماڼۍ په اعلامیه کې چې پرون چهارشنبه خپره شوې د ولسمشر ټرمپ له قوله ویل شوي چې ویلي دي د دغو کسانو له محدودیت پرته کډوال یا غیر کډوال که د متحدو ایالتونو خاورې ته داخلیږي هغه به د متحدو ایالتونو د ګټو په ضرر وي او د دوی پر داخلېدو باید مشخص بندیزونه، محدودیتونه او استثناء وضع شي. ټرمپ په دغه اعلامیه کې د ایران حکومت په داسې چلند تورن کړی چې د ده په وینا په منځني ختیځ او له هغې ورآخوا سوله او امنیت ګواښي. ایراني چارواکو تر اوسه په دې اړه څرګندونې نه دي کړې. د ایران ولسمشر پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې وویل چې هیواد باید خپل اټومي پروګرام په اړه تر هغه وخته خبرې اترې ونه کړي چې تر بندیزونو لاندې وي. حسن روحانی وویل تر فشار لاندې د خبرو امکان ته د دوی ځواب منفي دی.
من از کشوری می آیم که از یک سال و نیم پیش
زل داسه یو هیواد رازم چې لتیری یو نیم کال رئیس د بیرحمانه اقتصادي تروریزم پر وړاندې دریدلې او د خپل خپلواکۍ او ساينسي او تخنیکی پرمختګ له حقه دفاع کړې ده. ښاغلی روحانی وویل د امریکا متحده ایالات باید له فشار لاس واخلي او د خبرو لپاره لاره پرانیزي. د ایران او امریکا اړیکې تیر کال چې ولسمشر ډونالد ترامپ د نړۍ له قدرتونو سره د 2015 میلادي کال له اټومي تړون ووت لا کړکېچن شوي. ترامپ دغه تړون نیمګړی بللی او پر ایران فشار زیات کړی چې په دې اړه له سره خبرې وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي په نیویارک کې په جلا غونډو کې د پاکستان او هند مشران هڅولي چې د کشمیر د لانجمنې سیمې په ګډون د خپلو اختلافاتو د هواري لپاره کار وکړي. ترامپ چې پرون د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په څنډه کې خبرلانو ته څرګندونې کولې وویل د دواړو مشرانو ته وویل چې خپل اختلافات مو هوار کړي. هغه زیاته کړه دواړه اټومي وسلې لرونکي هیوادونه دي او باید خپل منځي اختلافات هوار کړي. پاکستان او هند په 1940 کال له برېټانیا د خپلواکۍ له اخیستو راهیسې په خپلو کې درې جګړې کړي چې دوه یې د کشمیر پر سر وې. هند او پاکستان دواړه د هیمالیا پر دې سیمې چې هر یوې پر بېلې شوې هغې کنټرول لري د بشپړ مالکیت ادعا کوي. د اسلام آباد او نوې ډیلي ترمنځ کړکېچ وروسته له هغې لا زیات شوی چې د هند صدر اعظم نریندرا مودي د تېرې اګست میاشتې په 15 نیټه له تر خپل کنټرول لاندې کشمیر څخه د کور واقعي ځانګړی موقف بیرته واخیست. له هغې وروسته یې په سیمه کې ګرز بندیز لګولی او خلک له انټرنیټ او نورو ټولو مخابراتي خدمتونو څخه بې برخې کړي دي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان له متحدو ایالاتونو غوښتنه کړې چې د کشمیر مسله د راپورته کړي. هغه انده هم ویلي چې ترامپ کولی شي په دې لانجه کې د منځګړي په توګه رول ولوبوي خو هند تل د بهرنیانو مداخله رد کړې ده. خبرنه مولا ازادي رادیو واوریدل کدا ځینې نور خبرنه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی انکام. لکه څنګه چې د خبرونه په پیل کې مو ویل خبرونه ډیره برخه مو هم موسیقي ته ځانګړې شوې خو لنډه خبري برخه لرو. په دې لنډه خبري برخه کې به هم د انتخاباتو په باب مطالب راواخلو. وړاندې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له مشر سره مو د روانو انتخاباتو لپاره د دې کمیسیون د تیاریو په باب مرکه کړې خو له هغې مخکې د ولسمشری راتلونکو انتخاباتو ته د متوجه ګواښونو په باب د ملګرو ملتونو د سازمان له اندېښنې خبرېږي. ملګرو ملتونو په افغانستان کې د جمهوري ریاست د انتخاباتو په درشل کې یو وار بیا له وسله والو طالبانو غوښتنه کړې چې ټاکنو ته د خنډ نه پېښوي. طالبانو له دې مخکې د دغو انتخاباتو د ګډوډولو ګواښ کړی و. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي تدامې چې یو ماموتو پرون وسله والو طالبانو ته دغه راز خبرداری ورکړ چې پر ملکي خلکو او انتخاباتي مرکزونو حملې پر نړیوالو قوانینو تیری دی او جنګي جنایت ګڼل کېږي. د بلې خوا د ناتو تړون هم په افغانستان کې له امنیتي ځواکونو پر ملاتړ ټینګار کړی دی. اروپایي اتحادیې له لوري هم په یو پیغام کې ویل شوي چې انتخابات په افغانستان کې د سولې لپاره تاریخي فرصت دی. جزئیات د فرشته جلال زی پر راپور کې
د ملګرو ملتونو سازمان په افغانستان کې د جمهوري ریاست د ټاکنو په درشل کې یو اربیا له وسلوالو طالبانو وغوښتو چې ټاکنو ته د خنډ نه پېښوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي خاص استازي تدامې چې ماماتو پرون وسلوالو طالبانو ته خبرداری ورکړی چې پر ملکي خلکو او انتخاباتي مرکزونو حملې پر نړیوالو قوانینو تیری دی او جنګي جنایت ګڼل کېدلی سي. په کابل کې د یوناما په خبر پاڼه کې چې پرون رسنیو ته استول شوي لیکل شوي چې تدامې چې ماماتو د سه‌شنبه په ورځ په دوحه کې د وسلوالو طالبانو له استازو سره کتلي او هغوی ته ویلي چې انتخابات یو مدني حرکت دی. تدامې چې ماماتو هغوی ته ویلي چې پر هغو ملکي افغانانو چې په ټاکنو کې ګډون کوي حمله پر نړیوالو قوانینو واضح تیری دی. د ملګرو ملتونو استازي دا هم ورته ویلي چې د ټاکنو په بهیر کې پر ملکي وګړو حمله کوونکي به د خپلو اعمالو ځواب ورکوي. په قطر کې د وسلوالو طالبانو ویان سهیل شاهین پرون مخصوصا د ازادي راډیو د پښتنې په ځواب کې کتنه تایید کړې خو د خبرو له جزئیاتو یې بي خبري څرګنده کړې ده. وسلوالو طالبانو تر دې وړاندې په مکرر ډول انتخابات یو جادي پروسه بللی ده. وسلوالو طالبانو په یو بیان کې پر زده کوونکو او ښوونکو غږ کړی و چې که غواړي ضرر ورته ونه رسېږي په انتخاباتي مرکزونو کې دې کار نه کوي. وسوالو طالبانو په پروان کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د انتخاباتي کمپاین پر غونډه د ورسی حمله مسولیت واخیست چې تر اتیا زیات ملکی وګړي پکې ووژل او زخمیان شو. د سې شنبې په ماخستن په کندهار کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د انتخاباتي کمپاین د دفتر په وړاندې په چاودنه کې د یو خبریال په ګډون څلور ملکی وګړي ووژل شو. په کندهار کې د چاودنې مسولیت له کمیټې نه دی اخیستی. خو د ناټو تړون په افغانستان کې د ټاکنو د ملاتړ تر څنګ ویلي چې د ټاکنو امنیت لپاره به د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو سره همکاري کوي. په افغانستان کې د ناټو ملکي استازي نیکولاس کی په ویډیوي پیغام کې چې پرون د ناټو تړون پر ټویټر خبر کړی ویلي
ناټو هاز هاد ان امپورټنټ رول ټو پلی ټریننګ اند اډوایزینګ
ناټو د شنبې د ورځې د ټاکنو د امنیت لپاره افغانستان د امنیتي ځواکونو په روزنه او هغوی ته په مشورې ورکولو کې مهم رول لري. زه له ټولو خواو غواړم چې د انتخاباتو قوانین په مطلق ډول مراعت کړي او د افغانستان د خلکو رایې ته درناوی وکړي. اروپایي اتحادیه هم د شنبې په ورځ ټاکنې په افغانستان کې د سولې لپاره تاریخي موقع بلل ده. په افغانستان کې د اروپایي اتحادیه ماموریت پرون په ټویټر لیکلي چې د سیاسي رقابت دا شیبه ټول افغانانو ته د شیر راتلونکي د سولې او ډیموکراسۍ پر لور د حرکت موقع ورکولای شي. په همدې حال کې د افغانستان د انتخاباتو د قانون پر اساس د انتخاباتي کمپاین وخت رسما د شپې په 12 بجو پای ته ورسید. جمهوري ریاست ته کاندیدان نشي کولای چې د انتخاباتو تر ورځې پورې د خاموشي په ساعتونو کې کمپاین وکړي.
و امریکا چې ملګری ملتونو یو وار بیا له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د ولسمشری را روانو انتخاباتو ته د خند نه پیښوي. دا له 2001 کال راهیسې چې د طالبانو واکمنۍ ته د پایتخت ایښودل شوی په افغانستان کې د ولسمشری څلورم انتخابات دی. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له مشر هوا عالم نورستاني سره مو د دغو انتخاباتو لپاره د دې کمیسیون د تیاریو په باب مرکه کړې. سلطان محمد سرور ورڅخه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې د دغو انتخاباتو د شفافیت لپاره کمیسیون کوم اړین اقدامات کړي دي.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون د درغلیو د مخنیوي او د تیاری لپاره اول دا چې د انتخاباتو کې او تر لستونه لرو. دویم دا چې فقط به یې میسیکره. دریم دا چې د کمپنۍ د درملوک سره مخامخ تماس کیو. سرورم د درملوک کمپنۍ د تخنیکی مسئول نه د مدني ټولنو د احزابو د کمیټې د کاندیدانو سره ناستو هغه پوښتنې چې دی و درلودلې چې باید درملوک په نظر کې ونیسي. د درملوک کمپنۍ هغه سافټویر او اپلیکیشن په هماغه د دې د غوښتنو سره سم جوړ شوی دی. بل دا چې هغه مشخصات لکه سټیکر لکه شاستي خودل د سټیکر د نمبرې شمیري داخله و دغه ټول وخت چې دغه 260 د دې ټول مشخصات دي او ژوندۍ عکس او تثبیت دا ټول هغه موارد دي چې موږ د درغلیو د مخنیوي لپاره په نظر کې نیولي.
مېرمن نورستانی دغه کمپنی دا سافټویر کومه کمپنی ده که څنګه؟
د درملو کمپنی یو آلمانی کمپنی ده چې زموږ سره ټاکنو کې بایومیټریک په برخه کې قرار ده.
څومره ولسوالیو ته مواد رسیدلی دي او څومره ته نه دي رسیدلی تر اوسه؟
زموږ مواد هم حساس مواد هم غیر حساس مواد که د اواله لارې او که د ځمکې له لارې هغه ټول مرکزونو د ولایاتو دفترونو ته رسیدلی دي او د دفترو د ولایاتو نه سبا هغه محلاتو ته ولسوالیو ته انتقالیږي. ډېرې انتقال شوي دي او تر 15 د میزانه پورې دا د تکمیلېدو په حال کې دي او د شپږم د میزان د پاره به هغه خپل امادګي به ورته ولي.
وروستۍ پوښتنه دا ده چې نړیوال ناظرین به وي په انتخاباتو کې او کوي به شمیر څومره دی او چیرته به وي؟
هیوادونو تر اوسه پورې هغه خپل اطمینان راکړی چې دی ګډون لري نظارت به کوي. دا ایتالیا د اروپا ده او دنمارک ده همسې ډېر هیوادونه دي. ایران دی دا د ګاونډي هیوادونو نه.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر هوا عالم نورستانی و چې د کمیسیون لخوا د ولسمشری د روانو انتخاباتو د تیاریو په باب نور معلومات را سره شریکول ټاکل شوی بل سبا یعنی د شنبې په ورځ د ولسمشری انتخابات تر سره شي. د ولسمشری لپاره د کاندیدانو انتخاباتي مبارزه هم تیر شپه 12 بجې پای ته ورسیده او نن سبا یعنی 48 ساعتونه د چوپتیا دوره ده. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په وینا له 9 میلیون زیات وګړي له دې کمیسیون د انتخاباتو